د مشال رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم زه نجیب عامر مو تاسو ته په دې تازه خبری غړې کې هرکلی وایم. زموږ غږ لپاره غوړې دلته اوس د سهار 9 بجې شوی چې په پښتونخوا کې د غرمې د 12 بجو سره سمون خوري. نن د جمعې مبارک ورځ او د سپټمبر د میاشتې 13 نیټه ده. په روانه خبری غړې کې په بیلابیلو موضوعاتو راپورونه درته لرو، خو په سر کې خبرونه چې زما همکار بوریوال کاکړې تاسو ته وړاندې کوي.
په کابل کې وی 14 لږ تر لږ 19 کسان وژل دي. د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف ویلي امریکا باید له پاکستان سره اړیکو ته د افغانستان او چین له نظر ونه ګوري. او د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین له اوکراین څخه د نیول سوو څلور سیمو په رسمي توګه په روسیه پسې د تړلو لپاره نن غونډه کوي. اوس بشپړ خبرونه. د افغانستان په مرکز کابل کې په لویدیځ کې پر یو شونیز مرکز بمی 14 لږ تر لږ 19 کسان وژلي او لسګونه نور یې ژوبل کړي دي. د طالبانو د کورنۍ چارو وزارت ویاند عبدالنافی ټکور مشال رادیو ته پخلی کړی چې مرګ ژوبله د سپتمبر پر 13 د کاج په نامه د یو شونیز مرکز زده کوونکو ته اوښتې ده. په سیمه کې بیا یو شمیر سرچینو مشال رادیو ته ویلي چې د دې برید مرګ ژوبله زیاته ده. ابتدایي معلومات سره سم 14 د جمعې پر سهار شاوخوا 8 بجې په کاج شونیز مرکز کې د کانکور ازموینې پر مهال سوي ده. ویل کېږي چې هغه وخت 150 نجونې او هلکان په مرکز کې ول. د برج موري لاچا نه ده منلې. د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف وایي امریکا باید له پاکستان سره اړیکو ته د افغانستان او چین له نظر ونه ګوري. نوموړي دا خبره د سپتمبر پر 9 په اسلام آباد کې د امریکا په سفارت کې جوړې شوې هغې غونډې ته کړې چې د امریکا او پاکستان د اړیکو د 15 کلیزې په ویاړ جوړه شوې وه. د مسلم لیگ نون ډلې پر رسمي ټویټر پاڼه په خپره شوې ویډیو کې شهباز شریف زیاته کړې چې د امریکا او پاکستان په اړیکو کې پورته او ښکته راغلي، خو د ده په وینا تېر وخت باید ونه کتل سي. د ویلي دوی غواړي چې له امریکا سره د اړیکو پیاوړي کولو لپاره رښتونی او مخلصانه خبرې وکړي. د اسلام آباد های کورټ د مسلم لیگ نواز ډلی مرستیاله مشره مریم نواز په برتانیا کې د ایون فیلډ په نوم د اپارټمنونو لرلو په قضیه کې بری کړې ده. د اسلام آباد های کورټ دوه کسیزه جرګګۍ د سپتمبر پر 9 په خپله فیصله کې مریم نواز بری کړې ده. مریم نواز د دې پریکړې تر اتګ وروسته رسنیو ته وویل
ډیر ضربه نواز شریف هم واپس وطن ته راشي. عمران خان ته به دا وایم چې هغه نن یو بې بسا انسان دی. ته به جواب راکوي چې دروغ دی ولې ویلی وو او په دروغ دی ولې سیاست وکړو. ته که جواب راکوي او که نه، خو تاریخ به دغه جواب مخکې راولي.
د تحریک انصاف مخکښ فواد چودري د مریم نواز بری کېدو ته په غبرګون کې پر ټویټر پاڼه لیکلي چې دا د پاکستان په تاریخ کې تور ورځ ده. د خیبر پښتونخوا د قبایلي ضلع خیبر صحت محکمه وایي د میادي طبي یا ټایفاید پر ضد به لسګونه زره ماشومانو ته ویکسین لګوي. د خیبر ضلع د صحت محکمې مشر ډاکټر ظفرالله خان د سپتمبر پر 9 مشال رډي ته وویل چې ویکسینو لګولو دا کمپاین به د اکتوبر له 3 تر 15 دوام لري. د ده په وینا په دې لړ کې به د خیبر ضلع شاوخوا 15 زره داسې ماشومانو ته د ټایفاید ضد واکسین ولګوي چې عمرونه یې له 9 تر 15 کالو وي. نوموړي پر ولس غږ کړی چې دا واکسین د حکومت لخوا مفت لګول کیږي، نو په کار د شټول خلک خپل ماشومان ته ولګوي. د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین له اوکراین څخه د نیول سویو څلور سیمو په رسمي توګه په روسیه پسې د تړلو لپاره نن غونډه کوي. ټاکل شوی دا چې ولسمشر ولادیمیر پوتین به د دې سیمو په روسیه پسې د تړلو لپاره پر هغو اسنادو لاسلیک وکړي چې دوی ورته د یو ځای کېدو هوکړې وایي. امریکا او ملګرو ملتونو د سپتمبر په 9 د روس لخوا د نننۍ غونډې پلان غندلی دی. وروستۍ خبر د لوبو. د پاکستان او انګلینډ ترمنځ شپږمه شل اوریزه لوبه نن په لاهور کې ترسره کیږي. ټاکل شوی ده چې دا لوبه د ماښام پر 9:30 د کابل لاهور په قذافي سټیډیم کې پیل شي. د خبرونو پای
وروال کاکړو چې تاسو ته خبرونه وړاندې کول. د دې خبري غړې ځنی مهم رپورټونه دادي. په په کابل کې په وچاودنه کې لږ تر لږه 19 کسان وژل شوي. های کورټ د مسلم لیگ نون مرستیاله مشر مریم نواز په لندن کې د اپارتمانونو له قضیه بری کړه. په کورما کې د علي شیرزو قومي اتحاد وایي کداغوی یو رکل شوی تن حق نواز پیدا نه کړل شو نو احتجاجونه پیلوي.
پولیس د پیلپور دي کې رول ادا کوي او سړی د ریاخلوس کې ریاض نه کړل شو موږ علي شیرزي قومي اتحاد په برپور احتجاج کوو.
په خیبر کې د ټایفاید یا میادي تبې نه د بچ کېدو واکسینونو لګولو کمپاین پیل شوی دی. د باجوړ ماموندو خلک وایي د انټرنیټ نشتوالي له وجې ژوند اغېزمن شوی دی.
وړه مامون کې یو ټاور د موبایل نشته دی، کار دا موبایل نه کوي، نیټ کار نه کوي، زمونږ تعلیمي سرګرمیانې دا مفلوجې دي.
په پاکستان کې پر چینایانو د بریدونو د زیاتوالي په اړه هم راپور لرو.
حمله خو تیرو څو میاشتو کې ډېرې سوې دي په چینایانو باندې پاکستان کې. یو واضح خبره ده چې دا تاثیر لري د هغوی پر روحیه باندې. څو وخت مخکې چې په کراچۍ کې هغه حمله وسوله، د هغې په ترڅ کې استادان چې مړه کړل، د هغې په ترڅ کې هغوی مجبور شول چې بیخي خپل انسټیټیوټ وتړي.
دا او نور رپورټونه په دې خبرې غړې کې اوریدل شي. بدرګه موکړه سم د خبرونې د سر رپورت. لکه څنګه چې تاسو په خبرونو کې مو اوریدل چې نن په کابل کې یو 14 شوې ده. د کابل په لویدیس کې پر یو خونیز مرکز بمی 14 لک تر لګه 19 کسان وژل یو لزګونه نورې جوبل کړی دي. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالنافی ټاکور مشال لډیو ته تایید کړه چې مرګ جوبله د سپتمبر په 13 یعنی نن سهار د کاچ په نامه د یو خونیز مرکز د کونکو ته وخت ده. نوموړي وړاندې وویل چې د کابل ښار د 14 حوزې اړوند د کاچ په نوم یو کورس کې د 14 لامل د تایید کړ چې 19 عام بیگونه خلک وژل شوي، همدارنګه ویش نور د خوده چې زخمیان دي. دی وایي عاملین زموږ د ځواکونو تر تعقیب لاندې دي او زر ده چې وبانیول شي. په سیمه کې بیا یو شمیر سرچینو مشال لړی او تویلې چې د دغه برید مرګ ژوبله زیاته ده. له ابتدایي معلوماتو سره سم 14 د جمعې په سهار شاوخوا 3 بجې په کاچ خونیز مرکز کې د کانکور ازموینې پر مهال شوې ده. ویل کېږي چې هغه وخت 150 نجونې او هلکان په مرکز کې موجود ول. د برید ذمہواری لا چا نه ده منلې، خو مخکې د کابل په لویدیز دشتې برچی سیمه کې چې زیاتره شیعه هزارګان پکې میشتې، د ګڼو بریدونو ذمہواری د اسلامي دولت داعش وسلوالې خراسان څنګه منلې و. په 2006 زیږدیز کال کې هم د کوثر دانش په نوم د کابل په لویدیز کې پر یو خونیز مرکز په خونړی برید کې لک تر لګه سلیر زده کوونکي وژل شوي او خواوشا شپېته نور جوړل شوي ول. د اسلامي دولت وسلوالې ډلې خراسان څنګه لتیرو یو شمیر کلونو رئیس په کابل او د افغانستان په زونو نورو سیمو کې ورته بریدونه کړي چې پر خوانځیو او تعلیمي مرکزونو حمله پکې شامل دي. مشال رادیو لتا سو سره ده په هر غړې هر لحظه او هر شیبه کې. دا مشال رادیو ده. د اسلام آباد های کورټ د مسلم لیگ نون ډلې مرستیاله مشر مریم نواز په بریتانیا کې د ایون فیلډ په نوم د اپارتمانونو لرلو په قضیه کې بری کړي او د هغې پر ضد یې له 4 کالو روانه مقدمه ختمه کړې ده. د اسلام آباد های کورټ 2 کسیزې جرګهګۍ دا پریکړه پرون اورولې ده. مریم نواز د دې پریکړې تر راتګ وروسته خبر رسنیو ته په وینا کې د تحریک انصاف مشر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان پر دروغ ویلو تورن کړ. تحریک انصاف مخکخ فواد چودری بیا د مریم نواز بری کېدو ته په غبرګون کې پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې دا د پاکستان په تاریخ کې تور ورسته. نور حال د مشال لډیو خبریال گوهر مسید له اسلام آباد په دې رپورت کې راکوي.
د سپتمبر په 9 اسلام آباد های کورټ 2 کسیزه جرګې په خپل فیصله کې د مسلم لیگ نون مرستیاله مریم نواز سزا ناقانونه وبلله او مقدمه یې ختمه کړه. په کال 2019 کې احتساب عدالت د لندن په ایون فیلډ سیمه کې د 4 ګران بیا اپارټمنټونو لرلو په اساس یو ریفرنس یا کیس جوړ کړو چې د هغې په بنیاد په کال 2018 کې مریم نواز ته 9 کاله او 2 میلیونه برطانوي پاوند، د هغې پلار او پخوانی وزیر اعظم میاں نواز شریف ته 10 کاله او د هغې میړه او پخوانی پوځي افسر محمد صفدر ته د یو کال بند سزاګانې اورولې وې. نو موړې د هغې فیصلې پر ضد درخواست دایر کړې وو او په ضمانت آزاده وه. د اسلام آباد های کورټ قضیې نه وروستو مریم نواز د خبریالانو سره خبرو کې وویل چې تر شپږو کالونو نه هغه دروغجن کیسونو کې ګیر کړې شوې وه او نن الله ور سره انصاف وکړو. دې زیاته کړه ډیر ضربه نواز شریف هم واپس وطن ته راشي. عمران خان ته به دا وایم چې هغه نن یو بې بسا انسان دی. ته به جواب راکوي چې دروغ دی ولې ویلی وو او په دروغ دی ولې سیاست وکړو. ته که جواب راکوي او که نه خو تاریخ به دغه جواب مخکې راولي. خو په بل اړخ د تحریک انصاف یو مشر فواد چودھری په خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې د پاکستان په ادارو د خلکو باور ختم شوی. که د چا په حق کې پریکړه وکړي او که خلاف دا پریکړه د ولس په رایو کې هیڅ حیثیت نه لري. نن د پاکستان په تاریخ کې یوه بله توره ورځ ده. د احتساب عدالت لخوا پیل کړي شوی ریفرنس په اړه یو وکیل مشال ریډیو ته وویل چې په نواز شریف او مریم نواز باندې جوړ کړي شوی کیسونه نن احتساب عدالت په اسلام آباد های کورټ کې ثابت نه کړل. د زیات کړه
زمانو اسد الله خان د اسلام آباد های کورټ وکیل یم. د نه په قانون کې چې د چا خلاف ثبوتونه جوړ شي او دغه خلاف بیا مخکې کاروي کیدل وي نو باقاعده عدالت ته دغه خلاف ریفرنس دی. دا ریفرنس چې دی نو دی مطلب دا وی چې دی کس په دې د جرمونو کې ملوث دی نو دی کس خلاف ته عدالت کاروي شروع کی. نو د نه په قانون کې د کرپشن خلاف وچ کومه پرچا دا هغه ته ریفرنس ویل کیږي. اسلام آباد های کورٹ په خپل چکم هیرنګو پاغې کې یو تپوس بار بار کاو چې نیب ته پکار دي چې تاسو دا ثابت کړئ چې دې چکم د پراپرټیز اغشت دي نو دا په غیر قانوني طریقې باندې اغشتل شوی دي. نو هغه چې د نیب کوم وکیل صاحبانو نو دغه جواب ور نه کړی شو.
یاد د وی میا نواز شریف په هغه وخت هم دا ویلی وو چې د ده خلاف کومې مقدمه جوړ کړې شوی دي هغه سیاسي دي او دا چې په ایون فیلډ کې یې اپارټمنټونه په خپلو پیسو اخیستلې دي. خو د عدالت له لاسه میا نواز شریف د دې الزاماتو په وجه د وزیر اعظم د چوکۍ نه لرې کړی شوی او زندان ته هم اچول شوی وو. خو په کال 2019 کې د درملنې لپاره لندن ته لاړو. نوموړی له هغه وخت راهسې هلته اوسي. ګوهر مسجد، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال رادیو دا په میډیم ویو شپږ سو یو شپاندې او که انټرنیټ لرئ نو په مشال ټکی کم کې هم مونږ اوریدلی شئ او تاسو کولی شئ چې موبایل اپلیکیشن لاره زمونږ اپ ښکته کئ او د خبرونه او د مشال رادیو نورې خبرونې پاکې رڼې واورئ. په کورمه ضلع کې د علي شیرزو قومي اتحاد یوه ورځ وړاندې ورک شوې د شمخي مقامي تن حق نواز تر زره د بیا را پیدا کولو غوښتنه کړې. دوی د ډاکور کوي چې که داسې ونه شول نو احتجاجونه به شروع کړي. د 50 کلن حق نواز په اړه ویل کېږي چې پرون تر تختول کېدو وروسته په مبینه توګه د طالبانو لخوا د هغه کورنۍ ته ټلیفون راغلی چې پکې ویلی چې هغه یې وژلی دی. بلخوا چارواکي وایي دا خبره نشي تصدیقولی چې ګینې د شمخي حق نواز تر تختول کېدو پس وژل شوی دی، ولې چې دوی وایي چې د لټون عملیات روان دي او تر څو چې دوی لاش نوي ترلاسه کړی جسد یې نوي موندلی نو څه نشي ویلی. چارواکي وایي د نوموړي د پیدا کولو لپاره کوششونه روان دي. طارق اورکزی د دې موضوع تفصیل په دې رپورټ کې وړاندې کوي.
په کورما ضلع کې د علي شیرزو قومي اتحاد غړیو دړکه ورکړې چې که د چرشنبه په ورځ ورک شوی د شمخي مقامي تن حق نواز را پیدا نه کړی شو نو پر احتجاجونو به لاس پورې کړي. د یاد اتحادي یو مشر زید شاه اورکزی مشال رډیو ته د زیارت په ورځ ویلي پر دغه دوی غلي نشي پاتې کېدی چې خلک له خپلو کورنو چت شي او بیا مړ کړي.
د پرون حکومت وا کیا وا شمو علي شیرزای قومي اتحاد پر پور مزمت کو پولیس د پیلپور دګي رول ادو کی وسړای د رایا فلوس کی کان کومي کانسنت ادارې د یاد اکټیو شي د سړای د پیلپور رایو کرایو نګړل شمو علي شیرزای قومي اتحاد په برپور احتجاج کو او درن نه ورکو.
د 500 کالو حق نواز د کورانه یو غړی ایران ګل مشال لډیو دوای نو موړې 13 ورځ مرغې چنيتا د یو کار لپاره تلو خو له هغه ځای چې کله په صدقې خپل موجود کوړتا راغلو نور پسې سوک راغلل او ځان سره بوتلو. ایران ګل زیاتوي د حق نواز ترتلو پاس د مخام پر وخت له هغه لمبر اورتا ټلیفون راغلو چې خپل تعارف یې د طالبانو په نامه تر کولو پاس د ترزوی مړې د غرزولو ځای ور وخدلو
طالبانه کې ونه پراتلې دي بیا تقریبا د مخوم زنونه کې دوه ولو تقریبا یو لاس منه ټایم مخوم زنونه د هغه ته بل مغه نمبر نه رینګ راوښه خو بل چا وته وکړي د گواکی کې مدریام پل پويش والے دریام پل سره پوسه نه کده اغزای کې پروت تانول مکړی دی
په خپلواک توګه د دې تصدیق نه دی شوی چې د شمخي حق نواز طالبانو تختولې او نو کومې وسلواله ډلې په دغړه تر اوسه سویل دي بلخوا د کوزی کورمه د پولیسو مشر ظریف خان مشال لډیو ته ویل دا خبره نشي تایید کولای چې ګنې د شمخي حق نواز تر تختول کې دوه پس هغه چا وژل دی ولې چې په گواکی کې لټونې عملیات تر کولو پس تر اوسه د نموړی لاش ورتنه د ملو شوه چارواکي زیاتوی دوی بیا هم لګیا دي چې هغه زې معلوم کړي چې ټلیفون ورنه راغله او یا د حق نواز موبایل تعقب پکولو هغه ته ځان ورسوي
خبر هم تر څه ده تلاش ورزیدل خلاص پښتونانه د ټلیفون خبره ده ترونه را چې موږ اوري ورته سلا کې اجي لټي او څه کوی لاس نه برم چې واته موږ هغه نمبر څه کوو چې په نمبر نه کال
په کورما کې لاسمو دی رهسی لیدل شوی چې په ځینو علاقو کې مشکوک طالبان تر راتلو پس هغلته د ترهګرۍ پیښې هم زیاتې شوې په خلاصو کې پر 13 سپتمبر د وسلوالو لخوا پر امنیتي ځواکونو تر حمله پس درې سرتېري مړ شوي ول ولې تر هغې پس دوه ورځې مخکې په ګندو کې هم وسلوالو برید کړی وو چې بګې دوه سرتېري زخمیان شوي وو تر دې وروسته د سده په مقام پر 13 سپتمبر ځای خلکو احتجاجي لاریون وکړو او د امنیت لپاره غږ پورته کړو د خیبر پختونخوا حکومت په رستیو کې بیا بیا ویلي چې امنیت ټینګولو ته ژمن دي او په هیڅ حال کې وسلوالو ته د فعالیتونو اجازه نه ورکوي طارق کورکزه مشال رادیو پیښور
د مشال ترڅنګ اوسه د سحر لنه هو د ماخام تر شپګو
په خیبر کې د ټایفاید یا د مایادی تبې نه بچ کېدو لپاره د واکسینو لګولو کمپاین پیلېږي د خیبر ضلع د صحت محکمې مشر ډی ایچ او ډاکټر ظفر الله خان پرون مشال لډیو ته ویل چې د دې کمپاین لپاره خپل تیاری مکمله کړې ده دوی ویلي دا کمپاین باید اکتوبر 3 مینه تر 15 مینه ټی پورې دوام وکړي او په زرګونو ماشومانو ته به دا واکسین ولګوي چې د میادي تبې لګیدو نه دوی وژغورل شي دا چې د دې ناروغي علامات څه دي او کوم ډول خوراک څخه نه خوريږي په دې حق له نور تفصیل د سیمینه د مشال لډیو خبريال فرهاد شنوار په دې ریپورت کې راکوي
د خیبر ضلع د صحت محکمې مشر ڈی ایچ او ډاکټر ظفر الله خان د سپتمبر په 9 مشال ریډیو ته وویل چې په دې ضلع کې به په اکتوبر میاشت کې ماشومانو ته د ټایفاید یا میادي تبې نه بچ کېدو لپاره ویکسینو لګولو کمپین پیلوي
دا ویکسین بچې د 9 میاشتو د 15 کالو چې کم ترمنځ ماشومان دی هغوی ته به لګي په هغې کې د باړیم دی د لنډی کوتل هم دی د جمرود هم دی او تقریبا 55,000 ماشومان دی ته به موږ دا ویکسینیشن کوو په سکولونو کې هم بیا سرکاري سکولونه هم شته او پرایویټ سکولونه هم شته مدرسې دي په کورونو کې دي چې څه لپاره به موږ په مختلفو حجرو کې ویکسینیشن کوو زموږ چې کم موبیلایزرز یا به کور په کور ګرځي او دا ماشومان به هغه دغه ته حجرو ته راولي او دی ته به دا ویکسین کیږي مفت به ورته کیږي د دې به 1 روپۍ چارجز هم نه لیدي چې څومره خرچه ده اټوله به سرکار اوچتوي
نوموړي زیاته کړه چې د دې ویکسینو څه مضر اثرات نشته او په کار ده هر ماشوم ته ولګول شي
دا خپل ماشومانو ته خامخا دا ویکسینیشن وکي نه د دې سایډ افیکټس ته انسان دې که صدا سي ماشوم باندې تبا یا سه الرجیک دغه وته کیږي نو دا غي د پاره د ریسکیو 1122 امبولانسو کې به زموږ ټیمونه په هر یو سی کې موجود دي او چې صدا سي خبر ان شاء الله نه بوي ځکه چې تر اوسه دومره په پنجاب او پسند کې دا کمپین وشو دا خبر نه دراغلی
د باډي سرکاري روختون یو ډاکټر محمد ایوب پردای وای ټایفاید یا میادي تبا یو بیکټ ریل انفیکشن دی چې په وینه کې خور شي معده ځیګر او نور عضلاتو ته زیان رسوي
دا میاتی د علامات دادی چې تبه د تګیږي خو مضبوطه تبه یې پکې اډوکی پکې خوګیږي سر پکې خوګیږي دا غینه سه و الټی درسي زړه دې رډه کیږي خوراک ته د زړه نه کیږي دغه سره سره چې کم دی لکه کولمو کې درد مرتلای شي بدن سست سست وي نو دا چې د ویکسین وه په دا باندې انسان بچي او دا چې کم ساين ان سیمټم یی دی دغه نم سره لا پوک بچ کی نو بهتر شای دی خل پسې ګرځي چې د ویکسین به چیرته پیدا او کو چیرته به وو او مونږ الحمدلله خدای پاک مونږ له دا حکومت له دا وس ور کړلو چې دا ګیر یوسیس کې کم چې دی دا به وس وهی نو دا خل خوش قسمت دی چې دا ولګیږي او دا پکور د چمنګ خپل مریض له وبم خټ کوو هغه خټ کېدل یو بچ کم یخی شي چې بیا غویر کو فزول خوراکونه زن خوراکونه لکه د بهار ایسکریمونه شول یا د پاپړې شول یا د شینم په بند کو بلکې پالاکه کې بند کو زن ګند خوراکونه لکه پلیارو کې د چولې خوراک یا زن کباب خوراک چې ګردونه پکې غورځېدلي ګندونه پکې نو په کار دی چې دا شینه موږ په علاقه کې بند کو.
ډاکټران وایي ټایفاید یا معدي تبه د ککړو اوبو څښلو په دې وینځل شو خوړو له وجې انسانانو ته لګي. د ټایفاید په بکټیریا ککړ تشناب کارولو نه پس لاسونه په صابون نه وینځلو نه هم خورېږي. فرحات شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
دا مشال رادیو ده. د باجوړ د ماموندو خلک وایي چې دوی د نړۍ له حاله یوازې د رادیو او اخبار د لارې خبروي. ځانونه په سیمه کې انټرنیټ نشته او موبایل فون هم کار نه کوي، نو د کورنیو د هغو غړو سره چې مسافر دي رابطې کول ګران دي. مامون د باجوړ په نور پریواته کې پرته غرایزه سیمه ده چې خلک یې په خوارۍ مزدورۍ پسې نورو سیمو ته تللي دي، ځینې د ملک نه بهر دي. ګڼ شمېر خلک د سیمې نه بهر وي خو کورونو سره رابطه کول مشکل وي. د باجوړ نه د قومي اسمبلۍ غړی ګلزفر بیا وایي چې دغو سهولتونو د برابرولو لپاره به د اړوندو ادارو سره خبرې کوي. نور تفصیل به د شاهنواز ترکسینه اور.
د مامونو خلک غوښتنه کوي د دوی په کلیوالو سیمو کې د موبایل ټلیفون نظام وغځول شي. مامون د باجوړ په ډور پریواته د ډیورنډ کرخې سره نږدې آباد سیمه ده چې خلک وایي دوی زیاتره روزګارونو مزدورو پسې د باجوړ نه بهر وي. کورونو سره رابطه کول غواړي خو دغه رابطو کې ورته مشکلات پیښیږي. د برچینګي شاګو وسیدونکې سپیدګیره غلام حبیب مشال ریډیو ته د موبایل فون په واسطه پر رابطو کې خپل مشکلات داسې وایي. باجوړ په قبایلی ضلعو کې تر ټولو اولنۍ هغه سیمه ده چېرته چې د پخواني وزیر اعظم عمران خان په امر د موبایل ټلیفون 3G او 4G انټرنیټ څه د پاسه یو کال وړاندې ورکړی شوی. د باجوړ رسوای د دوی آبادی د یو لسو لاکو نه اوخته ده. خپل سیمه کې روزګارونه او مزدورو موقع ډېرې کمې دي، نو ځکه هم لوی شمېر خلک یې پېښور، پینډۍ، کراچۍ او نورو ښارونو کې په شمول د بهر هیوادونو لاړ دي. مستلی خان د مامونډ وسیدونکو یو بل مشر دی. مشال ریډیو دوای د نړۍ د هله هله خبري چې خپل دکان له د سودا د پره انات قله او یا کوم بل بازار ته ووزی
او دا ساده موبایل دی وزدا رابطه مې پتر چا سره وکړ هغه نه پاغه په وجه باندې خبري ونور دس او زه د خپل د سیوړو کې هم دکان مې دی او پاغه کې چې نن مونږه مثال تور په 50 روپۍ باندې یو شیر اوړو نو او په شپېته باندې خرڅ کوم. مثال تور لسم پکې وګټلې نو سبب په او یار اوړو.
زه اورمان د ملکن پونتونز د کون کې دي او د لوی خرکی او ویشا وسیدون کې دي. مشال ریډیو ته وای هغه وخت ورته ډیر زیات مشکلاتو چې د کرونا وبا د مخنیوي په هدف په هنتونو کې چټیانې وي او وروسته سبق آنلاین شو. دی وای په سیمه کې د دغه زده کړو لپاره انټرنیټ نه و.
وړه مامون کې یو ټاور د موبایل نشته دی. کار دا موبایل نه کوي، نیټ کار نه کوي. زمونږه تعلیمي سرگرمیانې دا مفلوجې دي.
بیا ځان خبرې د سنه لازم ځان خو هم خبرول خو به کار وی کنه.
یاره مشکلات دا دي چې مونږه بازار تر اوسه چرته چا د پی ټی سیل والا وای فای لګولي هغه لایټ بین او پاور بین باندې هغه ځان سکرین کړی د بازار نه. هلته د پی ټی سیل دغه نشته، ټاور هم نشته دی. نو په دغه باندې بیا مونږ خبرې کوو وای فای ته لاړ شو چرته.
تاسو خبره وکړه چې یاره زه وای فای لرازم. څومره سفر کوي له کوره؟
یاره کم سه کم 15-16 کیلومتر مزل کوو. دې بس
دغه خلکو غوښتنه مې چې کوم مهال دغه سیمې نه د قومي سیملې د غړي ګلزفر خان سره شریک کړه، نو د ستمبر په 29 مشال ریډیو ته وویل د دوی په خپل کلي کې هم موبایل ټلیفون صحیح کار نه کوي او دغه مشکلاتو د هواري لپاره به د پخپله د اړوند ادارو او د موبایل کمپنیو سره خبره وکړي چې په سیمه کې ټاور هم ولګي او خلکو ته انټرنیټ هم ورکړي. شاهنواز ترکزی، مشال ریډیو، پېښور.
مشال لډیو ته غوګه وسم یو بل رپورت په کراچي کې پر چینایي وګړو چې پاکستانی تابعیت هم درلود تازه بریده ده پښتنې راپورته کړي چې آیا په پاکستان کې د چین وګړي او پانګونه خوندي ده. د دې برید ذمہواري یوې نوې وسلوالې ډلې پر غاړه اخیستې چې د سیړونکو په وینا د وسلوالو ترمنځ شریک کار خي. د وسلوالو ترمنځ هماهنګي به د پاکستان چین اقتصادي راهداري چارې څومره وزنډوي، د وروستیو بریدونو هدفونه څه دي او پاکستان یې د مخنیوي لپاره څه کوی شي. دا او ځینې نورې پښتنې د بشیر ګواخ په رپورت کې ځواب شوی.
د سپتمبر په 23مه په کراچۍ کې د پاکستان او چین تابعیت لرونکي یو وګړي تر وژل کېدو او دوه تر زخمي کېدو وروسته د چینایي وګړو امنیت زیات کړل شو دی. د پاکستان کورنو چارو وزیر رانا سنولا پر ټویټر لیکلی چې داسې بریدونه د زغم نه دي، نو ځکه یې د سند له حکومت راپور غوښتی او د پلټنو امر یې کړی دی. هغه ویلي چې د چینایي وګړو د امنیت لپاره دې تدابیر ډېر کړل شي. پاکستانی رسنیو رپورټ ورکړی چې د دې حملې ذمواري وی نوې سندۍ وسلوالې ډلې د سند د خلکو ځواک یا سندو دیش پیپلز آرمی پر غاړه اخیستې ده. په اسلام آباد کې د سولې د مطالعاتو د څېړنیز مرکز مشر امیر رانا وایي د بیلابیلو وسلوالو ډلو ترمنځ پر چینایانو د حملو لپاره هماهنګي د امنیتي ادارو لپاره نوي چیلنجونه زیږوي. هغه د سپتمبر په 9مه مشال ریډیو ته وویل چې چینایي ولسی وګړي د وسلوالو لپاره اسانه هدف دی چې د چین د حکومت ویرولو کوشش پرې کوي.
د سندی او بلوچ وسلوالو ترمنځ په شریکه کار ډیر اندېښمنونکی دی. دا هم ډیره اندېښمنونکی ده چې دوی په آسان اهدافو پسې ګرځي چې چینایي وګړي دي. د چین پاکستان اقتصادي راهداري خو خواوشا امنیت ډیر سخت دی، مګر په نور پاکستان کې د چینایي وګړو ژوند خوندي کول آسان نه دي. که څه هم دا قسمه بریدونه به د چین پانګونه ونه دروي، خو پاکستان لپاره دوه مسلې زیاتولې شي. یوه دا چې هڅه هم د پاکستان لپاره دا هر ورځ لا نور سختیږي چې د چین قرض بیرته څنګه ورکړي. دویمه خبره دا چې په چینایي وګړو بریدونه بعد د پاکستان لپاره د امنیت لګښت لا نور پسې زیات کړي چې په دوی اضافي بوج دی.
چین په 2015 کال کې د 46 ارب ډالر په لګښت په عملی ډول په پاکستان کې اقتصادي راهداري پروژه شروع کړه چې د راهداري د منتظمې ادارې د ویبپاڼې تر مخه اوس 28 ارب ډالر ته رسیدلې ده. د دې پروژې مرکز په بلوچستان کې دی چې له پاکستانه ازادي غوښتونکي بلوچ وسلوالې ډلې پکې فعال دي. په دوی کې وی بلوچ لیبریشن آرمی د روان کال په اپریل کې د هغه ځانمرګ برید ذمواري اخیستې وه چې د شاري بلوچ په نامه یو ښځې په کراچۍ کې د چین پر یو کلتوري مرکز وکړ. په دې حمله کې درې چینایي استادان وژل شوي وو. بلوچ لیبریشن آرمی ویلي وو چې چین د پاکستان سهولتکار او د دوی د وسایلو وړونکی دی، نو ځکه یې وګړي په نښه کوي. په چین کې د افغانستان پخوانی سفیر او د امریکې د اریزونا پوهنتون استاد جاوید قایم د سپتمبر په 9مه مشال ریډیو ته وویل چې په پاکستان کې پر چینایي وګړو بریدونه به بیجنګ له خپلو نړیوالو مالي اهدافو پر شا نه شي کړلی.
حمله خو تیرو څو میاشتو کې ډېرې سوي دي پر چینایانو باندې پاکستان کې. یو واضح خبره ده چې دا تاثیر لري د هغوی پر روحیه باندې. څو وخت مخکې چې په کراچۍ کې هغه حمله اوس والا د هغې په ترڅ کې استادان چې مړه کړل، د هغې په ترڅ کې هغوی مجبور شول چې بیخي خپل انسټیټیوټ وتړي، حتی خلک نه حاضرېدل چې بیرته راشي. اما آیا دا ټول سیپک پروژه کولای شي وتړي؟ دا به یو څه ستونزمن یي او ژر نه کیږي، ځکه د سیپک پروژه یوازې د دې لپاره نه چې د چین او د پاکستان د ستراتیژیک اړیکو لویه برخه ده، دا د چین لپاره هم د ون بیلټ ون روډ یا هغه د یوې لارې یو کمربند د غټ پروګرام اصلي پروژه هم دغه ده. نو د دې ناکامېدل بندېدل به چین ته هم لوی ګواښي او لویه خبره وي.
پاکستان په 2018 کال کې د چینایي وګړو او سرمایه کارانو د خوندي ساتنې لپاره د یوې امنیتي قطعې یا بریګیډ د جوړولو اعلان کړی و، خو بریدونه لا هم ودرېدلې نه دي. د 2021 کال په جولای کې پر داسو ډیم کارکونکي چینایي انجینران په نښه شول چې نه پکې ووژل شول. د امنیتی چارو پو احمد رشید وای د 2021 کال په اگست کې د طالبانو لاسته د افغانستان د حکومت لویدل په دې معنی دی چې اوس د پاکستان په گاوند کې یو داسې ځای شتون لري چې هلته وسلوال په آرامه پلې حمله پلانولی شي. نوموړی مشال ریډیو ته وویل چې تر څو د بی امنۍ دا ګواښ موجود وي، تر هغې پورې نه د چین او نه هم بله کومه لویه پانګونه نتیجه درلودلی شي.
د سنجیده سرمایه‌کاري څه نشي او راتلونکي ماته نشکاري. پانګونې شروع کېدلی سي خو سرته نسي رسېدلی. تر هغه به دا حال وي تر څو چې په افغانستان کې د وسلوالو موجودیت په اړه سنجیده خبرې نه وي سوي. حقیقت دا دی چې هلته اوس ټولو بهرنیو وسلوالو ډلو ته ډېر ښه چاپېریال برابر دی. د سولې لپاره هلې ځلې نشته. سمه ده چې پاکستان د ټي ټي پي سره مذاکرات شروع کړل، خو څه نتیجه یې ځکه نه ښکاري چې یوه غاړه هم د خپلو غوښتنو پر سر جوړ جاړي کولو ته تیار نه ده.
په افغانستان کې د طالبانو حکومت د بهرنیو وسلوالو شتون نه مني. د دوی د بهرنیو چارو وزیر عامر خان متقی د سپتمبر په 18مه په کابل کې وی غونډې ته په وینا کې وویل چې د امریکای او چین په شمول ټولو هیوادونو ته ډاډ ورکوي چې د افغانستان خاوره به یې پر ضد نه کارول کیږي.
بشیر ګواخ د همدې رپورټ سره د خبرونې نیمایي برخې ته رسیږو. په پېښور کې د غرمې 12:30 بجې شوې. د خبرونو لنډیز د بوریوال کاکړ نور.
د کابل په لویدیز کې پر یو شونیز مرکز به می چاودنې لږ تر لږ 19 کسان وژلي او لسګونه نور یې ژوبل کړي دي. د طالبانو د کورنۍ چارو وزارت ویاند عبدالنافع ټکور مشال رادیو ته تایید کړه چې مرګ ژوبله د سپتمبر پر 13مه د کاج په نامه د یو شونیز مرکز زده کوونکو ته اوښتي ده. چا تر اوسه د دې ذمہواري نه ده منلې. د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف وایي امریکا باید له پاکستان سره اړیکو ته د افغانستان او چین له نظرونه ګوري. نوموړي د خبره د سپتمبر پر 9مه په اسلام آباد کې د امریکا په سفارت کې جوړ شوی هغې غونډې تکړې ده چې د امریکا او پاکستان د اړیکو د پیل 15 کلیزي په ویاړ جوړ شوی و. د اسلام آباد های کورټ د مسلم لیگ نواز ډلی مرستیاله مشره مریم نواز په برتانیا کې د ایون فیلډ په نوم د اپارټمنټونو لرلو په قضیه کې بری کړی ده. د اسلام آباد های کورټ دوه کسیزه جرګګۍ دا پریکړه د سپتمبر پر 9مه اورولې ده. تحریک انصاف دغه ویلي چې د دوی په وینا دا د پاکستان په تاریخ کې توره ورځ ده. د خیبر پښتونخوا د قبایلي ضلع خیبر صحت محکمه وایي د میادي طبي یا ټایفاید پر ضد به لسګونه زره ماشومان ته ویکسین لګوي. د خیبر ضلع د صحت محکمې مشر ډاکټر ظفر الله خان سپتمبر په 9مه مشال ډډې ته وویل چې د ویکسینو لګولو د کمپاین به د اکتوبر له 3مې تر 15مې روان وي. د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین له اوکراین څخه د نیول سوو څلورو سیمو په رسمي توګه په روسیه پسې د تړلو لپاره نن غونډه کوي. ټاکل شوی ده چې ولسمشر ولادیمیر پوتین به د دې سیمو په روسیه پسې د تړلو لپاره پر هغو اسنادو لاسلیک وکړي چې دوی ورته د یو ځای کېدو هوکړې وایي. امریکا او ملګرو ملتونو د روس دا پلان غندلی دی.
دا بوریوال کاکړ چې تاسو ته د خبرونو لنډیز وړاندې کوو. اوریدونکو په دې دوه منیمای کې هم مهم رپورټونه را سره دي، نو که کولای شئ را سره پاتې شئ. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر وایي دوی تمه لري چې افغان طالبان به په پاکستانیو طالبانو د خپل سر په کارولو سره دغه ډله دې ته راضي کړي چې وسله کېږدي او د پاکستان آئین ومني. تر دې مخکې د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف ویلي وو چې په افغانستان کې فعالې ترهګرې ډلې د پاکستان لپاره یو سرخوږی دی. د ویلي وو افغانستان کې په ځانګړې توګه د تحریک طالبان پاکستان، القاعدې، د ترکستان اسلامي ګوند او د ازبکستان اسلامي تحریک فعالیتونه د اندېښنې وړ دي. د دغه خبرو په جواب کې د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال بیا ویلي چې پاکستان د افغانستان پر موضوع تجارت او د افغانستان په کورنیو چارو کې مداخله نه کوي. آیا افغان طالبان کولای شي چې تحریک طالبان پاکستان دې ته مجبور کړي چې وسله کېږدي او د پاکستان آئین ومني؟ پر دې موضوع زموږ همکار اسلام مومند دا رپورټ جوړ کړ.
د پاکستان بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو زرداری په افغان طالبانو غږ کړی چې په سیمه کې د امن او ثبات راوستلو لپاره په تحریک طالبان پاکستان خپل اغیز استعمال کړي. بلاول بوټو زرداری د سپتمبر په 23مه په واشنگتن کې د امریکا په سولې انسټیټیوټ کې د وینا پر مهال وویل دا خبره به غلط نه وي چې د کابل تر سقوط وروسته تحریک طالبان پاکستان ته په افغانستان کې د پټېدو ځای په لاس ورغلی. که څه هم افغان طالبانو د افغانستان پر خاوره د پاکستانی طالبانو د فعالیت تورونه تل ردوي، خو د یادونې ده چې څو میاشتې وړاندې افغانستان کې د طالبانو حکومت منلی وه چې د پاکستانی طالبانو او د پاکستان د حکومت د استازو ترمنځ د خبرو کوربتوب کوي. هغه مهال د پاکستانی طالبانو مشر مفتی نورولی مسید او د دې ډلې ګڼ نور مشران په کابل کې وو او له پاکستان ورتونکو پلاو سره یې خبرې کولې. آیا افغان طالبان کولای شي چې پاکستانی طالبان پر دې مجبور کړي چې وسله کېږدي او د پاکستان آئین ومني؟ پر دې اړه خبریال او د سیمیزو چارو پوه سمیر سبزی وایي افغان طالبان کولای شي خورده په خبره داسې به ونه کړي.
خو آیا دا به دوی وغواړي؟ ځکه چې دا خو د دوی دپاره یو ایډیالوجیکل شکست به یې طالبانو دپاره، چې هغه کسان چې د دوی ملګری دي دوی سره سنگر کې پاتې شوی دي ته سپورت ورکړی دا د دوی عقاید لري او هغه جرم دا وی چې مونږه اسلامي حکومت غواړو هغه د دوی لپاره وستل ناممکن کار ده.
په 28 سپتمبر بلاول بټو له ای پی خبري اجان سره په خبرو کې دا هم ویل چې په افغانستان کې د طالبانو موجوده موقتی حکومت یوازې پر خودل به خطرناک نتیجې را مستکړي. د پاکستان وزیر اعظم شهبا شریف هم د سپتمبر په 28 د ملګرو ملتونو عمومي سمري ته په وینا کې ویلي وو چې په افغانستان کې فعال ترګري ډلې د پاکستان لپاره هم یو سرخوږی دی. د شهبا شریف دغه خبرو په جواب کې طالبانو حکومت د بنوچرو وزارت سیاسي مرستیال شیر محمد عباس تنگزی ویلي وو چې د پاکستان له چارواکو غواړي چې نور پر نړیوالو غونډو کې د افغانستان پر موضوع تجارت او د افغانستان په کورنیو چارو کې مداخله ونکړي. سمیو سبزی د سپتمبر په 28 مشالې دوته ویل په دې کې شک نشته چې طریق دربار پاکستان د اسلام آباد لپاره سرخوږی جوړ شوی. خوره د په خبره په داسې حال کې چې د افغان طالبانو حکومت لا هم کوم هیواد په رسمیت نه دی پیژندلې نو د پاکستان وزیر اعظم او بانو چارو وزیر ته نو په کار چې په نړیوالو غونډو کې وایي چې افغانستان د ترګرو ډلو په ځاله بدلیږي. بلخوا د پېښور پوهنتون د جرنالیزم څانګې استاد ډاکټر سید عرفان اشرف هم وایي د پاکستان او افغانستان لخوا پر یو بل تورونو او د دواړو هیوادونو ترمنځ خراب اړیکو تل ترګرۍ ته ګټه رسولې. البته نو موړې وای د افغان طالبان حکومت چې دا محل مایشي او سفارتي مسلو سره مخ دی نشي کولای چې طریق طالبان پاکستان ډله پر دې مجبور کړي چې وسله کیک دیو د پاکستان عین ومني.
دا د چرته سلویخت و پنځوسو کالونه د انسانانو د وینو تجارت روان ده په ریجن کې. مغه کارونه څه کم طالبانو په خپل وخت کې په افغانستان کې د اشرف غنی حکومت کې یا د کرزی حکومت کې کولو اوس کوم د هغه نور دنیا ته یې دلته کې دغه کاروبار مکیږي. د دې پهل سټپ په افغانستان کې طالبان په خپل خلی او هغه بو ترخګری په یو ځای پرېږدي بلکې خلکو سره به سیاسي عمل شروع کړي. هغه نه پس هغه خپل خلک وګټي هغه نه پس بیا د هغې په خبرو کې دا جواز جوړیږي چې هغې پاکستان باندې فشار واچوي.
د پاکستان وزیر اعظم او بنو چرو وزیر پر داسې محل په افغانستان کې د طریق طالبان پاکستان په موجودګۍ اندېښنه ښودلې چې په دا وروستیو کې د خیبر پختونخوا په قبایلي ضلعو ملکنډ ډویژن او نورو سیمو کې که یو خوا عام ولس د اسمبلۍ غړي او امنیتي سرتېري په وسلوال بریدونو کې په نښه شوي نو بلخوا په دغه سیمو کې د وسلوالو د منظمېدو د مخنیوي لپاره مظاهرې او جرګې هم شوي دي. د خیبر پختونخوا حکومت بیا وایي چې له طریق طالبان پاکستان سره یې اوربند پر ځای دی خو پولیس او امنیتي ادارې د امنیت ټینګ ساتلو لپاره کوششونه کوي.
دا مشال
یاره ګورګنیا دا مشال ریډیو را نو راکده
مشال ریډیو دی خدای نو ورو کوي.
اوهو راو بس سمارټ موبایل.
سمارټ موبایل ته تا کو سلفی را سره اخلي
اپ او ګوګل پلی سٹور و لگاوا
او می لگاولو جی
ګورګنیا
اولیکا
جی
ام ای اس ایچ ای ای ایل R A D I O مشال ریڈیو ڈاؤنلوڈ کا
دا خو اختیار اغلا
دا مشال ریڈیو دا اوریدونکو په پیښور کې د سهار نه او په کابل کې تنه لږ شو.
دا مشال رادیو د افغانستان کې په دې وروستیو کې د نجونو د تعلیم پر سر زنو طالب مشرانو د انتقاد ژبه پرانسته خو کتون کې وای خی د نجونو د تعلیم مسله د طالبانو په منځ کې جدي اختلافونه پاروي خو په ولس کې بعد طالبانو رژیم له جدي ننګونو سره مخامخ کړي. دا لاغې وروسته دا چې یو امریکایي چارواکي ویلي چې له دوی سره د خبرو اترو پروسې پر معلم په طالب مشرانو ترمنځ د طالب مشرانو ترمنځ اختلافات موجود و. د دې موضوع په اړه زموږ همکار اسمت ساروان رپورت برابر کړ.
د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی ټام ویست وایي چې د طالبانو په منځ کې د سولې د خبرو په محل د نظر اختلاف و. ښاغلی ویست د چهارشنبه په ورځ په واشنگټن کې د نړیوالو ستراتیژیکو مطالعاتو په بنسټ کې وویل په قطر کې د سولې د خبرو په محل د طالبانو دوه ډلې وې چې یوې یې په قطر کې خبرې کولې او بلې چې د پاکستان په کوټه کې ناسته وه پرېکړه کوله. دوی دا خبره د دې پوښتنې په ځواب کې وکړه چې آیا د طالبانو په منځ کې اختلاف شته و که نه. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي د طالبانو په منځ کې د نظر د اختلاف یادونه یوه ورځ وروسته له دې وکړه چې د طالبانو د بهرنیو چارو مرستیال وزیر عباس ستانکزي د نجونو تعلیم ته په اشاره وویل چې زده کړه فرض ده او په ځواب کې د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزیر محمد خالد حنفی تعلیم مبا و بالا او زیات کړه کله چې د مبا او امیر د دریز موضوع مطرح وي حاله د امیر امر واجب دی. د خالد حنفی خبرو یو څه نور هم په ډاګه کړ چې لږ تر لږه د تعلیم پر سر د طالبانو په منځ کې اختلاف ژور دی. ژورنالیست او شنان سمی یوسفزی چې له ډیرو کلونو راهیسې د افغانستان په تیره بیا د طالبانو په اړه لویدیځو رسنیو ته راپورونه او شننې چمتو کوي او د قطر د خبرو په لړ کې په دوحه کې ووایي چې د طالبانو په منځ کې ژور اختلاف نه دی لیدلی، خو په ځینو مسایلو کې د نظرونو توپیر ته ورپام شوي دي.
البته په ځینو مسایلو کې امریکایانو خلیزاده فکر کاوه چې شاید د ملا برادر او د قطر د دفتر نظر په امغه موقع باندې د دې خبرو سره موافق وو، خو دوی به ویل چې مونږ د خپل مرکز او مشرتابو سره خبرې کوو، د غونډه وروسته به بیا په دې موقف کې چې تاسو ته یو د یو موضوع په اړه باندې رسمي نظر درکو. نو زما په خیال ټام ویست مغه خبرو ته اشاره کوي چې ډیر داسې مسائل و چې په قطر کې په مخامخ د میس په خبرو کې هغه اسانه معلومه دلو د طالبانو د مشرانو چې په مذاکراتو کې موجود وو، خو چې کله به دغه خبره بیا د طالبانو مرکز ته مخابره شوه له هغه ځایه به اور باندې اعتراضات وشو.
ټام ویست هم ویلي چې د کوټي ډله بریالی شوه او د زور له لارې واک ترلاسه کول غوره او عملي کړه. طالبانو له واک ته رسیدو یوه میاشت وروسته د نجونو ښوونځي بند کړل، خو ژمنه یې وکړه چې په نوي تعلیمي کال کې به ټول ښوونځي پرانیزي. د مارچ یا حمل په میاشت کې ښوونځي پرانیستل شول، خو له شپږم ټولګي پورته نجونو ته وویل شول چې بیرته خپلو کورونو ته لاړ شي، چې تر اوسه دا بندیز پای ته نه دی رسیدلی. د سیاسي چارو افغان نظر خاوند صلاح الدین سعیدی طالبان په درو برخو ویشلی ګڼي او وای یوه د دوی رهبری ده چې په هغه کې هم څو قشر دي، متوسط قومندانان او صفوف.
صفوف او رهبری تر ډیره حده پورې متحده ده، خو وسطی قومندانان د سیمه د استخباراتو سره زیات رابطه لري. صادق په صفوفو کې صادق چې د اسلام او د الهي کلمت الله لپاره کار کوي ډیر زیات دی، خو هغه مفتیان چې د فتوا ورکي تر ډیره حده پورې د استخباراتي کړیو پورې رابطه لري.
ښاغلی یوسف زید د نجونو د تعلیم پر سر د طالبانو د سخت دریځو زوړ پالانو او ځوانانو ترمنځ اختلاف تاییدوي. وایي ډیری طالب مشران د نجونو په موضوع کې د عباسستانکزي په شان په زغرد خپل دریځ د دې لپاره نه څرګندوي چې خپل موقف یا چوکۍ به له لاسه ورکړي. دی همداراز وایي
په دې کې شک نشته دا چې طالبانو یو شمیر بشران چې اوس څرګندي چې هغه د نجونو د تعلیم په اړه باندې نرم نظر لري او غواړي چې سمدستي ډول باندې د نجونو مکاتب پرانستل شي، چې په دغه مشرانو کې یو د طالبانو ځوان وزیر دفاع ملا یعقوب اخوند، چې ملا محمد مر اخوند زوی ده، ملا برادر اخوند، عباس تانکزای، کورنیو چارو وزیر حقانی، هغوی ټول نرم دریز لري او غواړي چې مکاتب د نجونو پر مخ سمدستي ډول پرانستل شي. خو یو څو د طالبانو مشران دي چې هغوی په دې اړه باندې ډېر له شدت او افراط نه کار اخلي، چې د دغو کسانو مشورو شیخ هیبت الله اخوندزاده هم په دغه اړه باندې یو سخت دریز ته مجبوره کړی ده، چې په دې کې د علوم اکاډمي مشر مولوي فرید الدین محمود او د ستري محکمه مشر مولوي شیخ عبد الحکیم او شیخ خالد د امر بالمعروف وزیر او په خپل د طالبانو رئیس الوزرا ملا محمد حسن اخوند دا څلور پنځه کسان دي.
د چارو اکثره کتونکو وای ک د جنو د تعلیم مساله د طالبانو ترمنځ د پراخ جنجال سبب هم نشي، دا مساله د طالبانو حکومت لسترو ولسی دنګونو سره مخامخ ولای شي. ډیر خلک په دې غوسه دي چې د اولادونو یو تعلیمي کال ضایع شوی او د راتلونکي په اړه هم د خوشبینۍ کوم څرک نه ویني.
د فلم، هنر، ادب او کلچر په اړه نوې خبرې.
الف جان خټک نو 1900 د شرم دغه پیدایښ وو.
راپورونه او مرکه.
زه فلم ستاره سبحان تاسو سره مخاطب یم. د مشال
ریډیو تاسو ته آشنا امان خبر کوم فلم ستار
زه د پښتو فلم ستار شاهد خبر کوم.
د ځوانو استعدادونو مخې ته راوستل
تا چادر لامګلې زروا رخت خدای بندا.
دا نو فلمونو او کتابونو پیژنګلوي.
کورتومتراجو وا دارلینګ دی سائم صدیق.
مراٹھوں کے خلاف جانے والا احمد شاہ ابدالی.
دا هر څه په مشال راډیوي مجله کې. دا مشال راډیو دا د خیبر پښتونخوا د دوه دیرشو پوهنتونونو اډهاک یا غیر مستقل استادان او نور عمله د روانې میاشتې د سپتمبر د سالی رشته می راسی د نوکرایو د پخیدو غوښتنې لپاره په احتجاج دي. دغه مظاهره کوونکي چې شمیرې خواوشا یو نیم زر جوړیږي دا وخت په بنیګالا کې د تحریک انصاف د مشر عمران خان کور مخې ته ناست دي. د خیبر پښتونخوا د ټولو پوهنتونونو د کنټریکټ استادانو اتحادیې سیکرټري ډاکټر لطیف شینواری د زیارت په ورځ مشال لډیو ته وویل چې مخکې په جولای کې هم په بنیګالا کې احتجاج کړی وو، خو د پی ټی آی مرکزی مشر علی ګنداپور دوی ته یقین دهانی ورکړی و چې مسلې به هوار شي، نو ځکه دوی هغه مهال احتجاج ختم کړ، خو تر اوسه د دوی لپاره سونه شول نو مجبور شول چې بیا د خپل غوښتنو لپاره راوځي. د خیبر پښتونخوا حکومت ویان بیرستر محمد علی سیف بیا مشال لډیو ته وویل چې صوبایي حکومت د دوی د مسلو د حل کولو کوشش کوي، خو د دوی امور د حکومت لاندې نیخ په نیغه نه راځي. ملیحه میرزاده تفصیل لري.
د خیبر پښتونخوا د سرکاري پوهنتونونو په سلګونو استادان او نور عمله د خپل غوښتنو لپاره په بنیګالا کې په احتجاج دي. د خیبر پښتونخوا د ټولو پوهنتونونو د کانټراکټ استادانو اتحادیه سیکرټري ډاکټر لطیف شینواری د سپتمبر په 9 مشال ریډیو ته وویل چې د صوبې د 2 پوهنتونونو شاوخوا 1500 استادان او کارکوونکي دا وخت په بنیګالا کې د خپل غوښتنو لپاره راټول دي، خو هیڅ ورسره تر اوسه رابطه نه ده کړې. د نوموړي په خبره د سپتمبر 24 هیسه د تحریک انصاف مشر عمران خان کور مخې ته د دې غوښتنې لپاره ناستی چې د خیبر پښتونخوا د پوهنتونونو مستقلو استادانو په شان دي، د دوی نوکری هم په خېشي او هم د غوي په شان مراد ورته ملاو شي.
خیبر پښتونخوا تقریبا 2.5 پوهنتون دي، په هغه کې څومره د کانټراکټ یا ارزې چې کوم ملازمین دي د هغه موږ سره دي، د ټوټل تعداد چې کوم دي هغه به وي تقریبا 5000. پروټیسټ کې موږ سره کوم خلک دي هغه تقریبا 1500. زمون سره داسې خلک دي چې هغه د ډېر ټایم نه څه خلکو 10 کاله وشو، د چا 15 کاله وشو چې په کانټریکټ باندې خپل نوکریانې کوي او د اوسه پورې هغه پرمانېنټ.
ډاکټر لطیف ویل چې د یونیورسيټیانو استادان او نور عمله چې شمیر یې شاوخوا 15000 جوړیږي دا وخت د نوکریانو د پخېدو په تمه ناست دي. هغه ویل دا ټول اندېښنې لري چې کوم وخت هم له نوکرو لري کېدی شي. دوی ویل چې د غیر مستقل یا اډهاک اسیسټنټ پروفیسر تنخوا 10000 پورې وي، خو مستقل استاد هم په غریډ د 1.5 لک نه تر 1.5 لک پورې تنخوا اخلي. د پوهنتونونو اډهاک یا د کانټراکټ استادانو مخکې د روان کال په جولای کې هم د خپل غوښتنو لپاره احتجاج کړو. دوی په بنیګالا کې د عمران خان کور مخې ته مظاهره کړې وه، خو د تحریک انصاف یو مرکزی مشر او د کشمیر د چارو لپاره پخوانی وفاقي وزیر علي امین ګنداپور د ډاډ وروسته په یو ورځ کې ختمه کړه. د خیبر پښتونخوا حکومت د روان کال د اګست په 2 د پوهنتونونو استادانو او نورې عملې د نوکرو د پخولو په اړه یو قرارداد هم په متفقه توګه منظور کړو. دغه قرارداد د جمعیت العلماء اسلام فی ګوند میا نثار ګل کاکا خیل وړاندې کړو. د قرارداد د منظور د وروسته هایر ایجوکیشن ډپارټمنټ ته امر شویو چې قرارداد په 2 میاشتو کې عملی کړي. د اطلاعاتو په برخه کې د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر سلاکار بیرستر محمد علی سیف د سپتمبر په 9 مشال ریډیو ته ویل چې دوی د خپل وس سره سم د پوهنتونونو د استادانو مسلې د حل کولو کوشش کوي، خو د دوی د انتظامی امور او نورو چارو اختیار د صوبایي حکومت په لاس کې نه وینو پکار ده چې پوهنتونونه د دوی مسلې حل کړي.
کما ده پوره د یونیورسيټو تعلق دینو دا زمونږ نه independent the provincial government or the provincial government chukam department of higher education de da gae wo sara direct taluk nahi zamunga sirf indirect dumra taluk te che de di budget munga warta chukam workau sara bara hirast na taluk sta na pe zamunga sara rasukh sta de ke zamunga hukumat mauqif sirf da de che university ba ikhtiyar da pakar de che university sara khabari ho ki university bande da faisle wali کمادا پور چې د پروینشل ګورنمنٹ او د هایر ایجوکیشن ډپارټمنټ تعلق دی. وی آر دیر ٹو فیسیلیٹیٹ زمون په وجبانی زمون په کیسه رول یو وی ویل ڈو دیٹ.
بیرسٹر محمد علی صاحب زیات تکړه چې د صوبې په هنتونونو ته د دې د فندونو نه علاوه د پاکستان هایر ایجوکیشن کمیشن هم پیسې ورکوي چې زیات فندونه هم له غزا یې مختص کیږي. بیرسٹر محمد علی صاحب په خبره د هایر ایجوکیشن کمیشن لخوا په فندونو کې د کټوتی لامل د صوبې سرکاري په هنتونونو د پیسو له کمی سره مخامخ دي، نو خای په دې حالاتو کې ورته مشکل جوړیږي چې دغه استادانو نوکریانې مستقلی کړل شي. هایر ایجوکیشن کمیشن په مرکزی کچا یو خپلواکه اداره ده. بلخوا مظاهره کوونکي استادان وای د خپلو غوښتنو پوره کېدو پورې به په بنیګاله کې په احتجاج ناست وي. تر دې مخکې د روان کال په جولای کې د سرکاري سکولونو استادانو د خپلو غوښتنو لپاره احتجاج کړو چې تر مذاکرات وروسته ختم کړ.
د مشال رادیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
اپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي،
مشال ریډیو لیکه
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ.
مشال ریډیو دا سیو لیکه
ایم اے ایس ایچ اے اے ایل
آر اے ڈی آئی او.
د سپتمبر دیرشما یعنی نن د ژباړې نړیواله ورځ ده. په تیرو شلو کلونو کې په افغانستان کې هم یو شمېر ژباړونکو پښتو ته بیلابیل ادبي، سیاسي، علمي، دینی او ساینسي او کلتوري برخو کې په سلګونه عنوانه کتابونه را ژباړلي او لا هم دا چاره دوام لري. دا چې پښتو ته له نورو نړیوالو ژبو نه ژباړه څومره اهمیت او ضرورت لري، په جلال آباد کې د مشال اډیو خبریال له څو تنو ژباړونکو کره کتونکو سره پرې خبرې کړې او دا رپورټ موږ ته رسولی.
سره له دې چې په تیرو کلونو کې پښتو ته له نورو نړیوالو ژبو په سلګونو عنوانه کتابونه ژباړل شوي او خپاره شوي دي، خو یو شمېر کره کتونکي په دې باور دي چې څرنګه چې پښتو ژبې ته له نړیوالو ژبو څخه د علمي، ادبي، اروایي، ساینسي او ټولنیزو اثارو د ژباړلو اړتیا ده، همره نه دي ژباړل شوي. په دې اړه لیکوال او کره کتونکي عبدالغفور لیوال مشال راډیو ته وویل،
پښتو ته د فرهنګي، ادبي او په تیره بیا علمي اثارو ژباړه په مجموع کې له بده مرغه د اړتیا په انډول کمه ده. مګر بیا هم په وروستیو کلونو کې، په تیره بیا په تیرو شلو کلونو کې، دغه پروسه لږ چټکه شوه. یو شمېر آثار پښتو ته وژباړل شول. په تیره بیا ځوانو ژباړونکو په دې کې خپله برخه واخیستله. د نیکمرغۍ ځای دا ده چې یو شمېر علمي آثار هم وژباړل شول، چې فکر کوم هیله پیدا کړې ده، اما کافي نه ده.
د افغانستان د علومو اکاډمۍ غړی، لیکوال، څېړونکی او ژباړن سید نظیم سعیدی مشال راډیو سره په خبرو کې وویل چې که غواړو چې له نړیوالو سره په هر ډګر کې سیالي وکړو، پکار ده چې په هر برخه کې نړیوال اثر پښتو ته راوژباړو.
کمن غواړو چې زمنګ ټولنه، زمنګ ادب، زمنګ فرهنګ، زمنګ سیاست، زمنګ اقتصاد او پټوله کې زمنګ ټولنیز ارزښتونه پرمختګ وکړي، موږ د نړۍ د تمدن او د نړۍ د سیالۍ سره سیال شو، نو پرته له شکه موږ به ژباړې کوو. په نړۍ کې هیڅ داسې ژبه نشته چې هغه د ژباړې ونه لري. معمولا چې په نړۍ کې یو معتبر اثر لیکل کیږي، جمعه نهایت میاشت وروسته هغه په هماغه ژبه ژباړل کیږي او خپل ولس ته وړاندې کیږي. او موږ هم د نړۍ د کاروان یو برخه یو، باید د نړۍ د اثارو نه خبر شو او څنګه نړۍ پختګۍ ته رسیږي، څنګه یو هیواد د بل هیواد سره په ټولو برخو کې سیالي کولای شي، چې هغه هم دغه علمي مسایل دي.
ځوان ژباړونکی میر احمد یار چې د تیرو یوولسو کلونو راهیسې ژباړې ته مخه کړې او تر دا دمه یې شپېته عنوانونه بیلابیل تاریخي، ادبي، علمي او ټولنیز کتابونه ژباړلي، مشال راډیو ته وویل،
پاوله کې کرختي و ما د یو شوق د مخه شروع شو. خو به روسته روسته چې کله ما اول کتاب چاپ کړ، دویم چاپ شو، بیا د مشرانو دوستانو دو سره چې کېناستم، بیا داسې مې احساس کړل چې پښتو ته د برخه کې ډیر زیات ضرورت دی چې باید کتابونه ورته ترجمه شي د نورو ژبو نه، ځکه د پښتو خپل کتابونه ډیر کم. نو په دې خاطر مې چې دغه کمې زه کوشش وکړم چې خپل وس په دغه کې وکړم چې دغه کمې تر یو حده پورې موږ سره پوره شي په پښتو ژبه کې. ما بیا همدغه برخه راونوله، په دې کې مې کار شروع کو، تر اوسه پورې په همدغه برخه کې لګیم.
عبدالغفور لیوال وایي، تر هغې چې ژباړن ته د ژباړل شوي اثر مزد ورنکړل شي، اغېز به یې کمرنګې وي.
لا تر اوسه هم ژباړه د مارکیټ برخه نه ده ګرځېدلې او دا ډېره ضرور ده په تېره بیا په پوهنتوني چاپېریال کې چې موږ هغه آثار چې را ژباړو باید حرفوي او مسلکي ژباړونکي خپل ژوند د هغو له مخې تأمین کړي. له پښتو څخه نورو ژبو ته ژباړه هم یوه مهمه برخه ده ځکه زموږ آثار باید نړیوال وپیژني. په دې برخه کې یوازې هغه وخت پرمختګ ممکنه دی چې یو ملي حکومت د ملي مؤسساتو لخوا دغه مهمه برخه فرهنګي کار لومړیتوب وګڼي او په دې برخه کې هڅې وکړي.
سید نظیم سیدی هم له پښتو څخه نورو ژبو ته ژباړه اړینه ګڼي.
منګم د دې ټولنې او د دې نړۍ یو کونج یو یو برخه یو تمدنیت لرو فرهنګ لرو ځینې مسایل لرو د دې نه موږ باید خلک خبر کو. مثلا که مثال ورکو په پښتو ادب کې د لنډیو په باره کې یا مثلا تاسو په پښتو ادب کې خوشحال خان لري خو خوشحال خان لکه څومره چې مثلا بیدل یا لکه څومره چې حافظ یا لکه څومره چې دانور شعرا مشهور دي دومره زموږ خوشحال نه دی ولې نه دی. یوازینی علت همدا دی چې موږ خوشحال غنی یا رحمان یا بلبل موږ په نړۍ کې مطرح نه دي او ډېر هغه څه لکه څنګه چې باید وپیژندل شي نه دی پیژندل شوی. یوازینی علت دا دی چې دا موږ نورو ته ورژباړلې نه دي، نم د خپل تمدن، نم د خپل فرهنګ، نم د خپل کلتور او نم د خپل ټولنیزو ارزښتونو په باره کې نړۍ ته څه ورکړي.
د ذکر وړ ده چې په افغانستان کې په تیرو کلونو کې د ګوتو په شمار ژباړونکو له انګریزي سربیره روسي، فرانسوي، عربي او الماني ژبو څخه یو شمېر لومړني لاس آثار را ژباړلي وو، خو په دې وروستیو کې اکثرو ځوانو ژباړونکو نړیوال کتابونه له فارسي او اردو ژبو را ژباړلي چې یو شمېر نقادان د ژباړونکو دا عمل نقدوي او ټینګار کوي چې ژباړونکو ته پکار ده چې آثار له لومړۍ ژبې وژباړي.
د باز محمد عابد د دې رپورټ سره د خبرونې وروستۍ شیبو ته نږدې کیږو. اوس ترته د سید ولی او فید افغان په واسه د سندره وړاندې کوم.
نکشالی جوړوم نتماشي جوړوم نکشالی جوړوم یوسو ګټو نس کم بي خورک می آرام دے ساکي ما خام دے ساکي ما خام دے ساکي ما خام دے ساکي ما خام دے نتماشي جوړوم نکشالی جوړوم نتماشي جوړوم نکشالی جوړوم یوسو ګټو نس کم بي خورک می آرام دے ساکي ما خام دے ساکي ما خام دے ساکي ما خام دے ساکي ما کوم زو دکې غمنا چشم اد صاحب بیا راوي خې غمنا پدې پوي کم تو متونه تی الزام دې ساکي ما خام دې ساکي ما خام دې ساکي ما خام دې ساکي ما خام دې نتماشي جوړوم نکشالی جوړوم نتماشي جوړوم نکشالی جوړوم یوسو ګټو نس کم بي خورک می آرام دے ساکي ما خام دے ساکي ما خام دے ساکي ما خام دے نه پیژنم زه خو په غم پوهېږم زه د غزل او مصرې په ترنم پوهېږم راته وګ